پر یو شمیر افغانانو سربیره برتانیې او ملګرو ملتونو د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې نن یې د روژې د 28مې نیټې د اختر تر پایه پورې د طالبانو په وړاندې یو طرفه وړاندیز اعلان کړ. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړي دي او چین به له خپلو یو شمېر نږدې ډیپلوماټیکو متحدینو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوم. ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. افغانستان او برتانیه به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي او هغو ترکی اتباعو چې له خپل هېواده د باندې اوسي د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رایې ورکول پیل کړل. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر ویل افغان ځواکونو ته امر کړی پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی ویل چې دا اعلان ورسته له هغه کوي چې په دې ورستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل سول او همدارز یې ترڅنګ د اوربند وړاندیز وسو او د ولسمشر په وینا دولت د دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته ویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي وادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ په دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یه داده سی پا افغانستان که باید صلح رامنسته شی او ده تروریزم پا مقابل که دا هیوادونه سی ناتو پوری ارتباط داری ده دا افغان ملی اردو سره به دیر خطو گه لکه مخ که ادامه باور که سی تر 2023 پوری ده مونگ ملی اردو پخپل پخو که ودری گی او اخپل میاری وظایف خطو گه سر تورسی.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. افغانستان او برتانیه به د سختریځۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختریځۍ، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د عبدالله عبدالله برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. تاسو زمرج ژغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. هغه ترکیه اتباو چې له خپل هیواد د باندې اوسې د جون د 24مې د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل. درې میلیونه ترکان چې له خپل هېواده د باندې اوسي او د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جون په 10 او 19 نیټه په انتخاباتو کې رای ورکوي. له دوی څخه شاوخوا نیمه یې په جرمني کې اوسي، چېرته چې په 14 ښارونو کې دوی ته د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي دي. انتخابات تر ټاکل سوې نیټه شاوخوا یو کال زیاته موده مخکې ترسره کیږي. له دې انتخاباتو سره به د صدراعظم څوکۍ له منځه ولاړه سي او د ولسمشر واک به زیات سي. له پارلماني سیستم څخه ولسمشري سیستم ته د ترکیې د دولتي سیستم د انتقال په اړه تیر کال ټول پوښتنې وسوې. د بشری حقونو مدافعین د ترکیه پر ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پر کوي چې د دوه تغیراتو لپاره د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامه کودتا پلمه ونیوله. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین تر دغې کتنې مخکې د اټومي او د میزایلو د ازموینو د ځنډولو او اټومي ازموینې د ځای له منځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بېساري اقدامات وستایل او هغه یې د ښه نیت ښودلو مهم اقدامات وبلل. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د روژې له 20 نیټې د اختر تر 15 ورځې پورې به د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي عملیاتو غربند اعلان یو د عملیات بند نه کیږي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې غربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي. سید اوربان پر ماحال پر افغان وسلوال
دا ولسمشر افغانی دا ولسمشر اشرف غنی دا دی اعلان پاړه په ریپورت سربیرا ملګرو ملتونو ناټو برتانیي او همدارنګه په افغانستان کې د نیو شمیر عام افغانانو د ولسمشر د اوربان د هر کله کړي په دې اړه به مطالبه لرو. دا به واوري چې د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړی دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بل مسله دا ده چې چین له خپل یو شمېر نږدې ډیپلوماټیک متحدینو سره د اتراګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې کوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام، کور کلی ونیس پروګرام، او همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 نیټې څخه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند اعلانوي. نوموړي وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې په دې موده کې دي د طالبانو په ضد له تهاجمي عملیاتو لاس واخلي. په اړه یې پام وکړ. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس رپورټ.
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې لناروا بلل روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د ورخي زور باندې اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پورس په ویډیوي پیغام کې ویل چې د غپریکړه د دینی علماو فتوا ته په درناوي شوې ده. خغل غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي.
د روسې د مبارکې میاشتې لوېستم نېټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوال و طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړی.
د 2000 لومړی میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي. خو ښاغلی غنی په دې ویډیوي پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربندې د خپل دریز قوت وباله، همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري. تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم به خصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است.
جمهور رئیس همدار از ویل چې پراتلونکو اونۍ کې بعد د غوربند پاړه په ویلو یو غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي، خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار یوسف پښتون کڅام د ولسمشر لوري د اوربند اعلان ملاتړ کوي، خو نتیجه به یې دومره مثبت نه وي. د ښاغلي پښتون په خبره طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه عمل کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي پښتون سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونه کړې.
مسئولیت په اساس د افغان په صفت سره ډیر ښه کار کړی دی، تاییدوم. ولو که جواب یې صد فیصد معلوم دی چې جواب یې منفي دی، او د دغه دغه ډیر ښه پیشنهاد ته به طالبان، دغه طالبان چې ظاهرا طالبان دي او ظاهرا طالبانو په نامه سره د افغانستان د سوله خرابوي، د افغانستان خلک په عذابوي، د افغانستان امنیت خرابوي، او افغانستان نه غواړي چې واقعا یو دوه قدمه مخته ولاړ شي. دغه طالبان به هیڅکله و دغه پیشنهاد چې ډېر انساني پیشنهاد دی او اسلامي پیشنهاد دی جواب مثبت ورنه کړي.
پښتون صاحب، تاسو دا خبره وکړه چې طالبان یعنی په یو شکل دوی د نورو د امر تابع دي، نو څنګه کولای شي دغه اقدام یا حداقل اوربند چې افغان حکومت اعلان کړی موثر تمام شي؟
ټول تفصیلات موږ ته معلوم دي. ایسای آباد افغانستان نه غواړي، خراب افغانستان غواړي، او دغه د طالبان حرکت په نامه چې دا څه تخریبي ګروپونه جوړ کړي دي چې بدبختانه بدبختانه یو لم طالب ندی، هغه اصلي طالبان غو دوی په زندانو کې پټ کړی دي، او حتی اجازه نه ورکړي چې حتی یو خبر هم وکړي، مثبته خبر وکړي. نو په دغه صورت سره ایسای نه غواړي چې دلته یو داسې ولو که د 15 ورځو لپاره هم یو آرامش راشي. خو په هر صورت زه بیا هم د رئیس جمهور سره د دې اقدام په حیث کې تشکر کوم. دا باید ووایم چې امنیتي قواوې باید غافل نه شي، د رئیس جمهور امر البته قبول کړي چې خپل د خواڅه حرکت شروع نه کړي، اما هر قسم حمله ته د طالبانو باید آماده اوسي.
درې ورځې مخکې په کابل کې د علما او ستره غونډه جوړه شو، التم د اوربند باندې ټینګار وشو. د ولسمشر دغه اعلان له دغه د علما او د ورستۍ فتوا سره څومره دغه یو بل سره تړلي موضوعات دي؟
په دې کې شک نشته چې دا ټول سره تړلي دي، او اصلا ولسمشر غواړي دا ثابت کړي چې د افغانستان حکومت او دغه اداره چې ده د علماو د دغه فیصله تایید کړي، او دغه د تایید یو نتیجه ده چې د اعلان ده کړي. د ولسمشر دا کار البته یو ښه نظر شکل لري، لیکن عملا امکانات نه لري. باید په هیڅ ډول زموږ امنیتي قواوې بدون نسی غافل نه سي، باید څلورو ساعته آماده وي.
تاسو ویل چې دغه اقدام ښه اقدام ده، ما نتیجه به بیا هم د معمول په څیر مثبت نه وي، نو حل لاره څه کېدای شي د جنگ د کمیدو لپاره، یا حداقل دغه اوس چې کوم شدت پیدا کړی دا رقم شي؟
د حل لاره خو دلته مسله ډېره نوکې وسیع ده. په خپل ایسای مستقیما صلاحیت هم نه لري، مشتور ټول په دې باندې خبر یو، په دې پوهیږو. دا د شل دېرش کاله چې ایسای اصلا په خپله مزدور دی د لوی قدرتو. د لوی قدرتو جنگ په دې منطقه کې تر اوسه هم اخر ته نه رسېدلی، حتی بعضې مسایلو کې نه وي شروع شوی دی. او دا زموږ بدبختي ده چې بیل دې شمرت متوجي وصول افغانستان د دې لوی قدرتو د جنگ مرکز ګرځیدلې دي. موږ تر اوسه هغه اساسي مشکلات حل نکو، یعنی په اصطلاح هغه امکانات چې موږ په وجود راوستلې دي یا په موږ مجبور کړی چې وجود راولو چې هغه د دې قدرتو تقابل دی، د دې مخونه ولسی د دې مشکل حل نسی، زه فکر نه کوم چې افغانستان ته د اسپاسانی سره امنیت راشي.
یوسف پختون د ولسمشر سلاکار و چې د ولسمشر د غربند هرکلی وکړ، خو وای فکر نه کوي چې د دې د ستونزې د هواري سره مرسته وکړي. بلخواته په اوروزګان کې چې د جګړې یو تو د ډګر د عام خلکو د ازادي رډیو له خبریال سره په خبرو کې نه وځي دا چې د ولسمشر د دې اوربند هرکلی کړي، بلکې له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې دوی دې هم اوربند ته مثبت ځواب ووایي او که ډېر نه یې لږ تر لږه د څو ورځو لپاره دې له جګړې لاس واخلي. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکوي.
حکومت کې طالبان باید قرار سره کښېني، سوله سره وکړي.
په روژه کې مسلمانانو زیرې باید جګړه بس کړي.
دغه دا د فریاد د اوروزګان د جګړې ځپلو دی. پر دې له تیر شاوخوا دوه کلن رئیس د جګړې اور بل دی. هغه متال دی وای ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه پریکړې هرکلی کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې اور بند اعلان کړي.
ولنی خوشاله، ډیر خوشاله، ولنی خوشاله، لږ مسلمانان مړه کېږي، کشنیان ښځې لویا سپین ږیرې ګرده. د جګړې سخونه دونه ستړی یم چې اول زما خپل څلور زما ورونه مړه دي، نور د کاکا زامنو تربرونو وطندارانو انډوالان اخو نو کیسه ده.
دا خو بیا ښه کار کړی دی اشرف غنی کاکا کورې ودان. بل ولاد دوه کال کېږي، ما نه درې کال کېږي چې را ماجر یم، د بل په سرای کې ما نه پروت یم.
ډېر چې خوشاله چې په دې روژه کې د اوربانې لانګ لري، ډېر چې خوشاله.
بل دوی خوشاله چې نور د خوشالۍ د لاس ته درته وایم. زما خپل دوه درې کال کېږي چې را ماجر سم، ما کورونه زما ځکه ټوله پاتې زمرد جنگ د طالبان جنگ د مصطفی دی.
د اوروزګان دغه جګړه ځپلو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې اوربند اعلان کړي او سوله وکړي.
دا وسمم دا غشتنه چې په دې روژه کې مسلمانانو زیرې باید جګړه بس کړي. په دې روژه په خاطر د اختر په خاطر اختر روان مسلمانان ډېر ستړي
او د طالبانو سمې دغه غشتنه ده چې معنا کښېني قرار کښېني له مسلمانانو په عذابې بېخي ستړي دي.
پر هغه مې ږغ دغه دی چې راسې خپل خواري وکړي، خپل د مور پلار خدمت وکړي، په جنګ جګړه څه جوړ.
ولسمشر محمد اشرف غني له وسلوالو طالبانو سره پر داسې مهال د جګړې اوربند اعلان کړ چې له هلمند څخه د کابل پر لور شمیر ځوانانو د سولې په پار له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې پلي حرکت پیل کړي. غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان دولت د روژې په میاشت کې اوربند اعلان کړي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي. او دغه راز بیا څو ورځې مخکې زرګونه دیني علماو په کابل کې په یو جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو، له اوروزګان څخه مو د شریف الله شرافت په ریپورت کې واوریدل چې دغلته یو شمیر جګړې ځپلې خلک د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اوربند اعلان ته خوشبینه دي او د دې هرکلی کوي. دوی په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د دې اعلان په وړاندې د مثبت عکس العمل وښیي او دوی هم له جګړې لاس واخلي. دا خو د افغانانو د یو سیمي عکس العمل و. په نړیواله توګه هم د ولسمشر اشرف غنی د دغه اعلان په وړاندې عکس العملونه ښودل شوي دي. نور عکس العملونه رضوان مراد راټول کړي هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، اول خو ستړی مشې خبرونې ته، بیا دا راته ووایه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننی اعلان نه وروسته څه عکس العملونه را مخې ته شوي دي د دغه اوربند په موضوع باندې؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په څو ساعتونو کې د ولسمشر له اعلان وروسته په نړیواله سطح عکس العملونه پورته شوي دي. پای کې ملګري ملتونه دي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د برتانیې عکس العمل ښودلی دی او دغه راز ناټو هم عکس العمل ښودلی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا یو فرصت دی د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره چې د سولې لپاره سولې ته ورسیږي او د دې اعلان هرکلی کوي. د غرض د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن څرګندونې کړې دي او د ویلي دي چې د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غني د اوربان له اعلان هرکلی کوي او د ویلي دي چې د افغانستان د خلکو لپاره فرصت دی او د غرض د سولې او د رامنځته کولو او د خبرو لپاره فرصت دی او دا به زمینه برابرې کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. بورس جانسن دا هم ویلي چې د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره برتانیا ولاړ ده او د سولې په هڅو کې هم له افغانستان او د افغانستان له خلکو ملاتړ کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له دې اوربان سره یو ځای شي، مثبت ځواب ورته وایي ځکه چې دا د افغانانو ارزو ده او افغانان د دې مستحق دي چې سوله ولري او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم اعلامیه خپره کړې ده. نکلسن ویلي دي چې د افغانستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربن په اړه د ولسمشر غني له اعلان ملاتړ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر لیکلی دي چې دا سازمان یا ملګري ملتونه د ولسمشر غني له اعلان ملاتړ کوي او په دې باور ده چې د افغانستان جګړه اصلا هیڅ ډول پوځي حل لار نه لري او ملګري ملتونه به له افغانانو سره د یو واحد یو موټی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د رضوان مراد نه مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان او همدارنګه د برتانی د بهرنیو چارو وزیر دا ولسمشر محمد اشرف غنی دا هغه اعلان هر کله کړی چې دا روژې د 20 نیټې څخه د اختر تر 15 ورځې پوري دا وسلوالو طالبانو په وړاندې دا یو اړخیز اوربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اوربند په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په ریپورتونو کې مو د اوربند پاړه د البته د اوربند پاړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن اعلان کړی دی واوریدل. راځي چې وس د کابل د څو خاریانو څرګندونه واورو چې هغه د دې اوربند پاړه او د دې وړاندیز پاړه څوي.
ستاسو له پیغامونو نه
میا ته خلای کابل ولایت وسیدونکي له سوالي سره به دا ولسمشر چې اوربند اعلان کړی دا ډیره خبر ده. دلساته ورځ ضروره دې کې بخره خیره خوشحالي وکړو. داس بس ان شاء الله باندې مرګ به کې نه وي. له خیره سره دغه تبدیل نور کلو جګړه وشله دا لس منځله سزي له خیره دغه به جګړه تیر شي خو خوشحالي به تیر شي. الله دې دغه تل دغه جګړه ول منځ له خیره سره الله شي. ته نیوز انا چاين دکې
رفیع الله منم د احساس احساس راغله ما مشر پروان ور کړه چې یعنی اوربند دی وشي یعنی جګړه مګړه نور ختم شي. منګه دا وای د مخالفین څخه دا فایش کوو چې نو ډګړه باشي سوله وکي د سولې پروسې سره الله سي الله سړي دا جګړې ته نور ارتیا نه لري. تاسو خړې رہی لګو چې سولې پروسې سره ځان یو کوي سوله وکي.
مرویس نصیری نجلابات نه شرغنی چې دا اعلان کړي دا واقع خبره چې دا عام خلک یو منی او داخل کې ومن دا ډیر ښه نظر دی ډیر ښه کار دی چې دا وشي ماته بس 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 شي او دا ډیر ښه نظر دی.
نو مې خیال نه بده جمهور رئیس کوم فرمان وړاندې کړی دا ډیر ښه فرمان دا باید تل اوربند تل لپاره بند خلک ستړي دي ځنګ نو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشانو کتاب چې نوم یې د جاسوس یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه پورته کړي. د جاسوس یادښتونو په نامه دا کتاب متقاعد جنرال اسد دورانی چې له 1990 تر 1992 کال پورې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایس آی مشرو او ای ایس دولت چې له 1999 تر 2000 کال پورې د هند استخباراتو یاره مشري کړی دی لیکل. د فرانسې خبري ایجنسی د کتاب او بوکې د دواړو پخانو استخباراتي چارواکو د یادښتونو ځینې برخې خبري کړي. په دې اړه رضوان مراد تفصیل لروري.
د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ای ایس ای د پخواني مشر متقاعد جنرال اسد دورانی او د هند د جاسوسي ادارې را د پخوانی مشر اے اس دولت د یادښتونو کتاب چې په شاوخوا 2.5 کلونو کې بشپړ شوی دی 13 میاشت خپور شو. د جاسوس یادښتونه په نوم د کتاب په هند کې مثبت عکس العمل لرلې، خو اخوا ته په اسلام آباد کې بیا جنجالونه پورته کړي دي. په دې کتاب کې دواړو پخوانیو استخباراتي چارواکو په افغانستان او هند کې د پاکستان د نیابتي جګړو لکه د افغان طالبانو او حقانی شبکې تمویل او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو، د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په مسأله کې له امریکا سره د پاکستان د همکارۍ او د کشمیر د قضیې په اړه خبرې او نظرونه تبادله شوي دي. هندي ژورنالیست ادیتیا سنا چې د دواړو پخوانیو استخباراتي مشرانو لیدنې او خبرې تنظیم کړي دي، وایي د امریکا او روسیې استخباراتو حتی د سړې جګړې پر مهال په خپلو کې د ارتباط او تماس چینلونه پرانستي ساتلي وو، خو آی اس آی او د هند را چې له 1940 کال راهیسې له یو بل سره سخته دښمني پالي په خپلو کې تماس نه لري. ادیتیا سینا فرانس پریس اژانس ته ویلي د اسد دورانی او اے اس دولت د ګډ کتاب د لیکلو پروژه په پټه ترسره شوې ده، او د دواړو پخوانیو مقاماتو د یادښتونو د لیکلو لپاره څلور کتنې شوې دي. دا کتنې په استنبول، بینکاک او کټمنډو کې د پاکستانی او هندي مقاماتو د رسمي غونډو په څنډو کې شوې دي. ژورنالیست ادیتیا سینا زیاتوي، موږ د نیپال په کټمنډو کې په هوټل کې د یو بل په خونو کې ناستې وکړې او د هوټل د سالون په یوې څنډه کې مو هم خبرې کولې. په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکي، که پاکستان د دې ډلې پر ضد اقدام کړی وای نو نه یوازې خپل خلک به مو د ځان پر ضد پارولی وای، بلکې دا ډول وسله والې ډلې به مو چې هیڅکله پاکستان ته زیان نه دی رسولی د ځان پر ضد کړی وای. اسد دورانی د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه لیکي، د فکر کوي پاکستان په دې خبرو چې د القاعده مشر د غلطه پټ دی، خو د نوموړي په خبره د هغه شخص د منځوړلو په اړه له امریکا سره همکاري چې په پاکستان کې اتل بلل کېده اسلام آباد له شرم او رسوایی سره مخ کاوه. د پاکستان او هند استخباراتو پخوانیو مشرانو په خپل ګډ کتاب کې د کشمیر په مسأله هم خبرې کړې دي. د هند استخباراتو پخوانی مشر اے اس دولت چې په کشمیر کې د هند پالیسۍ منتقد دی، ټینګار کوي چې پاکستان د کشمیر په وسلوال بغاوت کې لاس لري. د جاسوس یادښتونه کتاب په هند کې مثبت نظر خپل کړی دی، او په دې اړه د کتاب د لیکوال او د استخباراتو له پخوانی مشر اے اس دولت سره تلویزیونی مرکې هم شوې دي. خو بل لور ته په پاکستان کې د اسد دورانی اداګانې چې په زیاترو مواردو کې د پاکستان د رسمي دریس خلاف دي، بدنامون کې بلل شوې دي. د پاکستان پوځ 13 میاشت دورانی خپل مرکزی قومندانې ته وباله څو د کتاب د یادښتونو په اړه سپیناوی وکړي. د غراس پر نوموړي له پاکستان نه پر وتلو بندیز هم لګېدلی دی. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور ویلی دی، د آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب لیکلو اجازه نه درلوده. غفور ویلی دی، کله چې خطا کیږي نو پر وړاندې باید سخت عکس العمل هم ښودل کیږي. فرانس پریس اژانس وایي، د پاکستان او هند استخباراتو دو پخوانیو مشرانو ګډ کتاب په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د پاکستان پوز تر فشار لاندې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په اپریل میاشت کې ویل، د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال په بریدونو کې پاکستانی وسلوالو لاس درلود. بل لور ته په قبایلي سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو په ملاتړ تورنوي، پر پوز فشار راوستی دی چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د لادره کولو لړۍ ختمه کړي. د پاکستان د پوز پخوانی جنرال سعد خان وایي، د جاسوس یادښتونو کتاب په داسې وخت کې خپور شو چې د پاکستان پوز له سختو سیاسي فشارونو سره مخ وو، او همدې ته په پام پوز باید اقدام کړی وای.
چین بل خپل یو شمیر نږدې ډیپلوماټیکو متحدانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د لا پیاوړي کېدو هڅې وکړي. ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ کې سیمه ییز امنیتي غونډه جوړه شي. جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانه اونۍ ویلي وي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان یو ډیره عمده دنده د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د مبارزې دوام دی. سینهوا لیکي، د اسلامي دولت ډلې غړي په سوریا او عراق کې تر ماتې وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته ورګرځېدلې دي. چین اوس له خپلو نږدې متحدینو سره هڅه کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې د شنبه او یکشنبه پر ورځ په چین کې ترسره کیږي، د تروریزم پر وړاندې مبارزه لا پیاوړې سي. رویترز خبری آژانس د سینهوا د راپور لمخې لیکي چې د شانګهای د همکاري او سازمان غړو هیوادونو د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو څخه باندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو تروریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان لومړني غړي ول. هند او پاکستان په 2015 کال کې ورسره یو ځای سول او ایران هم له دې سازمان سره د یو ځای کېدو هیله ښودلې ده. افغانستان په دې سازمان کې د څارنې دنده لري. چین وایي دوی د دغه هیواد په شینجن سیمه کې د اسلام پالو توندلارو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې سیمه کې په وروستیو کلونو کې سلګونه کسان وژل سول. د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشریزه د چین په شمالي ساحلي ښار قینګداو کې د جون پر 9 او 10 داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل سوی د جون پر 12 په سنگاپور کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمال کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تاریخي لیدنه وسی. د شانګهای پر اتلونکو سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر ګډون به چین او روسیه ته یو فرصت ورکړي چې د ایران اټومي تړون ته خپل ژمنتیا بیا تکرار کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوی نه غواړي د ایران موضوع دغه سرمشریزه تر سیور لاندې راولي، سره له دې چې دغه سازمان د غړو ترمنځ د اختلافاتو پر هواري په ډیپلوماتیک ژبه توافق سته، خو لا هم د دوی ترمنځ جدي اختلافات سته چې معمولا له نظره پټ پاتې دي. په دې اختلافاتو کې هغه څه چې چین یې د تروریزم، بیلتون پالنې او توندلارۍ درې شیطاني ځواکونه بولي شامل دي. یو شمېر څېړونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ تاریخي ستونزې د شانګهای د همکاري سازمان د پریکړو د بهیر پر موثریت اغېز کولای سي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته ور بیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لاملالۍ بشیر نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال په یو خبري کنفرانس کې ویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو تر څنګ حقاني شبکه هم شامله ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. افغانستان او برتانیه به د سختریځي او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. هغو ترکی اتباعو چې له خپل هیواده د باندې اوسي د جون د 24 د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای ورکول پیل کړل، او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرام نه یو.
د سپورت ورځنی هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ شلوریزه سیالي نن د افغانستان پر وخت ماخام 2 بجې ترسره شي. له دې وړاندې د رواني میاشتې په دریم او پنځم افغانستان له بنگلاديشه دوه پرلپسې شلوریزه سیالي وګټلې، په دې سره د روانو سیالیو لړۍ هم په خپل نوم کړه. او که افغانستان د نن ورځې لوبه هم وګټي نو دا به د بنگلاديش لوبډلې ته یو بد خبر وي. د نن ماخام لوبه به هم د هندوستان په دهرادون ښار راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شي. د کابل له 12 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن اتحاد لوبډلې رسول شهید لوبډلې ته 2-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د روان مریض کال د غبرګولي په 10 نیټه په کابل کې د 9 لوبډلو ترمنځ پیل شوې تر سرطان میاشتې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د دغه سیالیو د ترسروي موخه په دې هیواد کې د فوټبال وده او د ځوانانو پرمختګ بلل شوې ده. دغه سیالۍ چې په اونۍ کې 2 ورځې پنځ شنبه او جمعه ترسره کیږي ټاکل شوې، د جمعې ورځې په لوبه کې اردو او د کوثر لوبډلې له بل سره مخامخ شي. او روسي خبردار چې آیا په دې پوهیدی هغه کوم ورزشي لوبغاړي دي چې تر نورو ډیر کلنی عاید لري؟ تازه د امریکا د متحده ایالاتو سوداګریز مجلې فوربس د سلو لوبغاړو د کلنی عاید درجه بندي خبره کړې ده. یادې مجلې امریکایي سپوهون کې فیرا میوتر د 315 میلیون ډالر کلنی عاید لرلو سره د کال تر ټولو غوره لوبغاړی اعلان کړی دی. د دې مجلې په درجه بندۍ کې د ارجنټاین د فوټبال استور لیونل میسي د 1.46 میلیون امریکایي ډالرو په کلنی عاید سره دوهم، او د پرتګال د فوټبال استور رونالډو د 1.22 میلیون امریکایي ډالرو په کلنی عاید سره دریم ځای خپل کړی دی. په دې لیست کې د کرکټ له ډګره د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلی 3 ځای خپل کړی چې د کال 1.15 میلیون ډالر کلنی عاید لري.
دوستانو سپورتی خبرونه مو واوریدل. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنز په هندستان کې دریمه سیالي کیږي. البته د شلوریزو لوبو دریمه سیالي ده. د مخکې دوه سیالۍ افغانستان ګټلې دي. د نننیو سیالیو په اړه به هم زموږ د سبا سهار په خپرونو کې واورئ چې نتیجه یې څه راوځي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 0.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د زده کړې پر ارزښت ګڼ شمېر کسان پوهیږي، خو ولې بیا هم اکثره سیمو کې ماشومان د درس او سبق له لوی نعمت څخه بې برخې دي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. دوی د افغانستان په ولایتو کې د ماشومانو د زده کړې په اکله تحقیق کړی. په پیل کې د یادې څېړنې په اکله ورنه پوښتو.
دا تحقیق چې د وزارت معرف سره په ګډه یو ځای 40 ولایتونو د افغانستان کې مونږ وکړو، د پروسه کال مونږ د مئی میاشتې نه د دې افتتاح وکړه. او بیا د دې عامل کیږي چې ماشومان د مکتبونه بیرون پاتې شي، خصوصا نجونې. دا مطالعه د دې لپاره شوې وه چې هغه څه عوامل دي چې سبب کیږي د دې چې ماشومان خصوصا نجونې د مکتبونه پاتې دي.
تاسو کوم عوامل پیدا کړل چې نجونې او هلکان له ښوونځیو څخه پاتې شوي دي؟
مونږ مختلف عوامل پیدا کړل په دې هغه کې مطالعه کې. دا مختلف زب خپل دوه برخو وشم. یو هغه عوامل چې معرف یا په خونځي سره رابطه لري، په معرف په بخش کې دي. او یو هغه عوامل چې په خپل محل کې یا د ولس په سطح دي. معرف په بخش کې په مکاتبو کې کوم چې عوامل دي، هغه دا و ستونزې مشکلات دغه وو چې مکاتب خپله کومه امارات یا کومه هغه نه لري، چار دیواری نه لري. مکتبونه اکثره همداسې د غرو لاندې د په اواره سیمه کې دي او ولته مسنون نه دي. ماشومان د پاره داسې کوم فضا نشته چې داسې کوم هغه نشته چې داسې کوم یو تعمیر وي چې هلته دوی کینی او درسونه وایي. دوی ماشومان په خیمو کې او همداسې په اواره کې دي، ونې لاندې درسونه وایي. یعنی مونږ داسې کوم خاص تعمیر د مکتب د پاره نه لرو. یو دغه عامل وو. بل عوامل دا وو چې مونږ معلمین نه لرو، کم بود معلمین دي، خصوصا ښځینه معلمین مونږ په ولسوالیو کې او په کلو بانډو کې نه لرو. دا یو غټ عوامل وو چې ماشومان د مکتب نه پاتې کیږي. دریم عامل ستونزه دا وه چې خپل نصاب کوم چې د مونږ د معرف نصاب دی، هغه ډیر پخوانی دی. دا د دې سبب کیږي چې د کیفیت د زده کړو کمیږي او والدین او یا نه تشویق کیږي خپل شاګردان چې دوی خپل درس ته یا زده کړې ته ادامه ورکړي او مکتبونه نه پاتې کیږي. د خپل د کتابونو کمبودواله دی چې سبب کیږي، چون والدین نشي کولای، غربت ته او مشکلات نور دي چې دغه برابر کې دغه مصرف وکي، نو هغه چون نه ورته پیدا کیږي.
د ستونزو په خوا کې نور کوم مشکلات وو؟
بل یو غټه ستونزه چې زبر ورتم چې ټول نجاته مهمه ده، د هغه د امنیت ده. د مونږ تاسو وطن چون د جنگونو زبل ده او جنگونو مونږ تر ډیر څلوي خلک کې چې مونږ جنگونو لرو په خپل ملک کې، دا یو غټ لامل ده چې ماشومان د مکتب نه پاتې، خصوصا نجونې. دا یو داسې هغه و چې څنګه چې همیشه مختلفو ریسرچونو کې په مختلف مطالعو کې دا بار بار امنیتي اوله ستونزه وي، نو دا د بندغې مطالعه کې هم دا امنیتي ستونزه غټه ستونزه شمارل شوی دی. مونږ والدین لرو چې هغه بې سواده دي، دا یو غټه ستونزه ده. کله چې والدین بې سواده وي، هغوی اولادونه هم بې سواده پاتې کیږي. هغه کورنۍ چې میاندې پکې بې سواده وي، د هغوی اولادونه سواد نه پاتې وي، دا یو غټه فیصدي ده. هغو ماشومانو چې والدین بې سواده دي او دوی مکتب نه پاتې دي. بله یوه ستونزه چې ده، چې هغه ډېره غټه ستونزه وه، هغه دا وه چې ماشومان وخت نه مخکې واده کیږي. مثلا یولس کلنې، دولس او دیارلس کلنۍ کې انجونې واده شي. دا د سبب کیږي چې والدین نه غواړي چې د خپلې اولادونه، خصوصا انجونې چې دي، مکتبونو ته ولیږي او دوی مکتب نه پاتې شي. د هغه کې صرف دا نه چې انجونې زر واده کیږي، بلکې هلکان هم په ولایتونو کې، ولسوالۍ، داسې ولایتونه او ولسوالۍ لرو چې هلته هلکان هم زر واده کیږي، او دا د سبب کیږي چې هلکان او انجونې دواړه د مکتبونو نه پاتې کیږي.
په کوم شمېر ماشومان له زده کړې څخه پاتې دي؟
3.1 میلیونه ماشومان، چې یو ډېره غټه فیصدي ده، 3.1 میلیونه ماشومان د مکتب نه پاتې شوي دي. په دې 3.1 میلیونو کې 2.2 میلیونه مونږ انجونې لرو چې هغه تقریبا 80% د دې ماشومانو دي، هغه د مکتب نه پاتې شوي دي. هغه ولایتونه چې امنیت ښه نه ده، خصوصا هغه ولایتونه چې په مونږ په جنوب کې دي، مثلا پښتني سیمې، هلته دا هغه فیصدي بې حده زیاته ده. ولایت کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، دا هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو فیصدي چې مکتب نه پاتې دي یا زده کړې نه پاتې دي، دا فیصدي هلته ډېره زیاته ده. داسې ولایتونه لرو چې همدغو ولایتونو کې، مثلا زابل او په اروزګان کې، چې د انجونو فیصدي چې مکتب نه بیرون پاتې دي 50% ده. یعنی 100 انجونې چې په یو کلي کې دي، هغه کې 50 انجونې مکتب ته نه ځي، او نور دغه 12.5% چې دي مکتب ته ځي.
له تحقیق وروسته کله چې تاسو ته ستونزې معلومې شوې، آیا کومې د حل لارې مو هم ورته پیدا کړې؟
دغه عوامل، دا داسې عوامل دي چې هغه نه صرف وزارت معارف، یونیسف یا یو ایس آی ڈی یا بل څوک وکړي، بلکې دا زموږ تاسو ټولو مسؤلیت دی. 3.1 میلیونه یو ډېره غټه کم ده چې ماشومان مکتب نه پاتې دي، او دا په دې نه کېږي چې وزارت معارف به څه وکړي یا یونیسف به څه وکړي یا بل څوک، بلکې دا زموږ تاسو ټولو مسؤلیت دی چې باید وپېژنو. او دې لپاره مونږ باید کار وکړو چې دغه ماشومان چې زموږ مکتب نه پاتې، او 3.5 میلیونه زیات ماشومان چې زموږ بې سواده پاتې کیږي، دا مکتب نه پاتې نشي. خو وزارت معارف او یونیسف مختلف بخشونه کې پلان لري. مونږ 15 کلنه پلان وزارت معارف سره امضا کړی دی، او دې کې عمده چې کوم د مونږ فعالیتونه وزارت معارف سره هغه دادي چې معلمین باید استخدام شي، تشکیل د وزارت معارف زیات شي، معلمین دپاره هغه ولسوالیو کې، هغه ولایتونو کې چې ته چې ماشومانو فیصدي د مکتب نه بیرون ډېره دی، هلته باید معلمین استخدام شي. خصوصا ښځینه معلمین باید مونږ استخدام کړو، او مونږ مختلف برنامې د آموزشي لرو چې د معلمینو ظرفیت باید لوړ کړو. او دین علاوه مونږ مثلا کتاب، کارتاسیا، او دا ټول مواد چې کوم دي زده کړې لپاره ضرورت شي، مکتب کې ضرورت لرو، هغه یونیسف وزارت معرف سره په ګډه توزیع کوي. په ټولو ولایتونو کې مختلف برنامه نور هم لرو، محلي مکتبونه او تسټی زده کړو مرکزونه لرو چې ته کېدل شي هغه ماشومان، خصوصا نجونې چې مکتب نه پاتې دي، او د دوی عمرونه لوی شوي دي، مثلا 12.5 کلنۍ کې دوی هیڅ مکتب نه دي لاړي، نو دا هغه محلي مکتبونه یا تسټی زده کړو چې کوم مراکز دي، دلته راشي او دوی خپل پنځم صنف پر مکتب وي، بیا عمومي مکتبونو ته شامل شي. نو مختلف برنامې دي.
تاسو مخکې ویل چې له زده کړو د پاتې کېدلو یو علت په کم عمر کې واده دی، آیا په دې برخه کې تاسو کورنیو ته عامه پوهاوی ورکړئ که څنګه؟
مونږ چون دا داسې مسله ده چې هغه مونږ خپل خلکو کې ولس کې لرو، تر څو پر ذهنیت سازي ونه شي، تر څو پر هغوی سره کار ونه شي، خلکو سره خبره ونه شي، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړل نه شي چې ډېر مشکلات، مثلا انجونې یا لکان چې کا دوی د وخت نه مخکې ودونه وکړي، دوی صحي مشکلات هم لري، او مشکلات نور ورسره د دې سره چې انجونې چې وخت نه مخکې ودونه وکړي، میاندې چې دي اکثره دوی چون عمرونه وړي وي، کله چې د ولادت وکړي، نو اکثره مونږ داغه لرو، غټه فیصد لرو چې انجونې خپل ژوند لا صبر کوي. عامه په هوای پروګرامونه مونږ لرو، او دا مونږ ان شاء الله پلان کې لرو، کوشش پم دی چې دا باید عملي شي.
د دغه تحقیق په وخت کې تاسو کوم ستونزو سره مخ شوي که څنګه؟
چون دا یو سروې دی او ریسرچ، او مونږ مختلف طریقو نه کار واخستو، مختلف ریاست معرف او نور ریاستونو سره کار وشو چې دوی نه ارقام راغون شي، او لاړو دوی دغه ارقام راغون کړل. غټه ستونزه په داسې سروې کې چې کله مونږ کوو، امنیتی ستونزه ده. هر ولایت، هر ولسوالی، هر کلی ته تګ د امنیتی لحاظ سره چون مشکلات دي، نو امنیتی ستونزه داسې ستونزه وه چې مونږ ورسره مخامخ شو، او د دې باعث وه چې زنا وخت کې، یعنی هغه پروسه لګه وزنډوي او په وخت ارقام راغونډ نشي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د یونسوف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسوف په ګډم کاری جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 55، او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درناو ریجن کو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ خطبونه دی وغه دی وغوړی چربی دی همغه د خپل غریبانه یغه ته نه موږ خپل وسکی یو نه خلق مرسته ډیر د گاونډیان خو ډیر هر شی وی پکوړی په خی کې د تبولانی په خی کې موږ خپل وسنه لرو کومه څوک نه کوي
خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی هر شی په خی هر شی راوړي یا بچان مینی موري یغي ور شی په خی موږ تولین راو
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی
جماعت وړنه راوړنه دی گاونډي تو په ټولنیز ژوند کې ډیر مثبت رول لوبولای دی یعنی د گاونډیانو ترمن دی کې گاونډي تو د خو اړیکو یو کفه زره مستقل
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق لا څه ویلي
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبرې دریز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل موروسی او په امسای کې امسای او وګوسی
قدر مناوریتون کو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه تاسو موږ گاونډي ویل کیږي دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی دا چې څومره خلک له خپل بي وزل گاونډي سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظر غورځولې دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننې کور او کلی خبرونه کې واوري زفرشته غنیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شانې گاونډیان هم لري. د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي. د همدې موضوع د خیروخانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلۍ سر ټکوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي.
مرسته نشته ده رنګارنګ قطبونه دي وغه دي وغوړي چربي همغه د خپل غریبانه یغه ته نه موږ خپل وسکی یو نه خلک مرسته ډیر د گاونډیان خو ډیر مرسته نشته غواړي نو خواره نشه غواړي نشته چې نه چی ورته هر شی وی ناراضي خوري واسم همغه خپل ټکه یغه باندې خپل وخت یرو موږ روزه مات کی خاص یا کچالو په خو یا داسې هر شته مرکی چې نه چی شه هر شی وی د پکوړې په خې کې د تبولانی په خې کې هر شی وی ناراضي خو موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي.
همداراز درې څلوي کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسی کار کوي هغه موای چې اوس هغه په خوانه مینا او زړسوي نشته که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکی لمخوي نه د زړسوي لمخه بې وزلو غریب سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي.
وځه اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې خپل کونډه ما بچی را په غاړه دی که ما خام کې کور ته زما بچیان وي مور وي د خلک هر شی په خیت مون تاول نه راوړي. زه دلته په دې دکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کرایه خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې چې نشته دې دی چې زورته ویسمه څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کړه د خاطر چې د کور د پردي کور کې ناست یم د کور کړه نه غواړي ماشاءالله خ دې د ټولو وز اقتصاد خ دې خو څوک د چا د کور نه خبر دی ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روجا کې شم من کار نشته دی په کور کې من سره یو ځم سایګان دی هر شی په خیر شی راوړي یا بچان مینی موري او یغي ور شی په خیر من تولې نه راوړي چې من ځان ته په خپل لور مې روجا نشي زم روجا نشي به ما خیر دی بچ په ځان باندې سخت تیر کې د کور کړه حکم یا تاسو ته شی راوړم خود مې زړه مې ورته کیږي چې ماغي خوري من ورته ګور
د نه همینه هي دی کتو سیمې او سیدونکو شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روجا مات لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روجا مات نه لیږي چې یو خو خلک بوختي او بل دومره سره نه پیژني
وو ګوندیان ولې نه ډیر دي وز اقتصاد زنې بي وزل دي زنې متوسط دي زنې سرمایه‌دار دي اوس خو مرسته نه کوي هیڅ چا سره مرسته نه کوي ځکه اوس مصارفات ډیر شوې دي هر څوک پویږي ځان پویږي وز اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ ګوندیان سره مرسته نه کوي او ګوندیان مونږ سره مرسته نه کوي دا دوه روښ دومره ژوند ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډیر دي په اطرافو کې ډیر دي په ورسوالي کې ډیر دي
درې شپې ته کلان سادولا د کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دو دو روایت دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي او دوی هم خپل گاونډیانو ته په ځانګړي توګه هغه ته چې بي وزل دي روژه ماته لیږي
او روزه به راس برکت میشه چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو نو موږ به شه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو یا بل سره روزانه نه دوی هم را لګي کله بولانی را لګي کله شفتل صاحب نو داس نور چې په خوی پر را لګي طبعا یو خوشتمی ژوند سره بر سره شریکی او هم د اسلام نیګر هم د ټول ټولنې ژوند نیګر دا ډول طبعا مثبت رول لري دا غچا چې اقتصاد ضعیف ده یا مثلا همسایده اته ورلګو ان په پور نه روزمات مثلا ټول څه سره دغه کی یا صدر کنه په پورنه ده هغه به الهي هغه
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای په پکتیا کې بیا دا روا ډیر دی او د دې څنګه چې گاونډیانو ته روژه ماته لګي له نورو به وسلو سره هم د روژه مات په وخت کې د خرما مرسته کوي
ولا د موږ یعنی د روژه مات په وخت کې اقرن یو شپږو ور روژه هغه خوراکي توکي په دسرخانه کې درشي یعنی دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي مختلف کورونو نه راځي هم د غراز موږ کور نه نور کورونو ته دي روژه مات وړنه راوړنه دا ډیر د روژه میاشت نو ښه خبره دا ده چې د غریبانو بیا سره مرسته وشي په دې میاشت کې د ډېر د خیر کا حتی د خرما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماته چاته ورکړي دا ډېر ثواب دی نو تر خپل وسه توان پورې لري
د لوګر ولایت اوسیدونکو حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماته لیګل را لیګل کوي له گاونډیانو سره په ځانګړي توګه هغه گاونډیان چې بې وزله وي
موږ په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه ماته په رابطه لرو دا هغه گاونډای موږ په نظر کې نیسو چې دغه اقتصاد ضعیف وي یعنی دغه روژه ماته یو شای چې په کور کې پخلای کوي بیا هغه سره یو څه ورلی کوي چې هغه روژه ور باندې افطار کور کې پخول کی ته فکر وکړو چې دا بوی د ته په فامیل باندې لګي مثلا د قطر نه هم یو څه وسره راسته کې کومه کې د نږدې څنګ په څنګ غوړیا بیا هم دا کار کې موږ ترې یو کاسه یو شای څه فکر غویلې پس نو دا رواج دی نو دا حق به سیاسر او تم ورکړ سوې د څه تاسو کې بیرون هم سایه مسافر څوغه کې باندې یو تو پیلا کوي ورو باسي
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماته لیکل را لیکل څومره ګټه لري افغان لیکوال او چېډو که سید نظیم سیدی راته وای
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د گاونډي د حقونو تشریح کول نو صحابه ول چې مونږ وړ او غزمن دار لدی لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه نو په دې کې شک نشته چې کله د پدیدې مونږ مراته وو مونږ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمونږ د گاونډیان سره راشي درشي زیاتیږي زمونږ د گاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالاتو د ښه حالاتو د ټولو پښتنه کیږي او تاسو خو دې پویږي راشه درشه هغه شاید چې تاسو کله راشه درشه شو کوي هر ډول ستونزې هر ډول خپګانونه هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا پام دی باندې منځل کیږي پاکیږي له منځځي او په رښتینې معنا هغه ټولنه چې د پاغې کې امن قائمیږي اول ته دوستی او خپلنی راتلی شي
درنو اوریدونکو دا چې گاونډی ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو
اغه
استاد په روژه مبارک میاشت کې د گاونډیانو ترمنځ د غراکړه ورکړه د روژه مات د اسلام او د شریعت له نظره څنګه موضوع ده؟
په دې میاشت کې کچیر یو مسلمان یو بل مسلمان ته روژه مات لیکي او دغه د روژه مات د پاره آمادګی نیسي یا برابرۍ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو محبوب پیغمبر فرمایي چې دا الله څخه ډیر زیات ثواب لري او د حقي روژه دار د ثواب په اندازه دغه سړی ته چې هغه د روژه مات برابر کړی یا ایلیګل دی د دې ثواب لاسته راځي. جمع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړي یو صحابي ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو دومره امکانات نه لرو که چیرې دغه کار یو نفر په یو خورما باندې وکړي یا یو شپو باندې هم دومره ثواب لاسته راځي. ورته نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایي چیرې یو خورما او یو غړپوبه هم یو مسلمان ته څوک ورکي نو دومره ثواب الله جل جلاله ورته په نصیب کی.
ښاغلی استاد ځینې دوستانه چې موږ مرکه واخیستې هغوی بیا داسې ویل چې موږ ځکه نه لیږو دغه روژه ماتی ځکه چې بیا داسې کیږي چې موږ هم توقع لرو د یو چانه چې موږ ته راولیږي، دغه موضوع څومره پکې داخله ده؟
ګورې دا ډېر یو جالب سوال دی. موږ هر کار چې کوو باید د الله د رضا او هیڅ تما او توقع د مقابل طرف نه ونه لرو. که چیرې دغه نیت پکې ونه اوسي بیا فایده نه لري. دا یو همچشمي کیږي، دا یو سیالي کیږي او دا سیالي خدای څخه هیڅ ارزښت نه لري. یعنی موږ کله چې یو نیک کار کوو خصوصا د روژه په مبارک میاشت کې یو مسلمان ته روژه ماتی ورکوو، د الله څخه دولتمند ثروتمند قدرتمند ذات نور نشته. موږ باید د الله جل جلاله څخه ایواز او بدل تما ولرو او د انسانانو څخه انسان بیچاره خپل ته چه کړی دی چې خپل چاته و.
ښاغلی استاد څه باید وشي چې دغه عمل البته پروژه مبارکه میاشت کې لا زیات شي هغه کسان سره چې هغوی بېوزله دي او په ګاونډي کې ورسره اوسي؟
دغه خبره اول کیدای شي چې د منابرو د طریقه د علماو محترم علماو د ادرس څخه خلکو ته بیان شي، وپېژندل شي، تفهیم شي، ورته تبلیغ شي. ورته بیا په دویم مرتبه کې کیدای شي دغسې لکه ستاسې رسنیو د طریق تلویزیون رادیو د طریقه خلکو ته د دې ثواب د دې ارزښت د دې اخروي پاداش د دې انساني بڼه چې انسان به دوستي او بشر دوستي پکې څومره ونډه لري. او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. دا خبرې درې ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کړ. نو صحابه کرام وایي چې موږ تعجب وکړو او کله چې ډېر یو اشد او مهم خبره وایي بیا پیغمبر سمدستې تکراروه. نو موږ ورته انتظار شو چې پیغمبر سم څه وایي. وایي هغه څوک چې د خپل مور اوسي او په همسایه کې همسایه وږی اوسي. نو په دومره سخت وایي سره دغه کسانو ته مسؤلیت متوجه دی. که چیرې موږ دغه خبره عملي کړو، اول الله جل جلاله موږ نه رضا کیږي، دویم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احیا کیږي. پیغمبر علیه السلام هیڅ سوالګر ته جواب نه دی ورکړی په هیڅ مقتد زمانی کې. هر څوک چې راغلی څومره چې په لاس کې وو هغه سره کومک کړی دی. حتی په روژې کې داسې ډېر کراته برابر شوی چې پیغمبر علیه السلام ته روژه ماتې راوړي خو سوالګر سوال کړی هغه روژه ماتې د خپل ورکړی هغه سوالګر ته. دریم موږ د انسان په توګه د موجود اجتماعي په توګه باندې د خپل و انساني وضع انجامو او دای موږ مکلفیت دی چې باید دا کړو.
دا و د دې اونۍ د کور او کلی خبرونه تر بیا ښه چاري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی ده. تاسو ته د جرمنی د منشن د خار نه مخاطب یم. زما نننی موضوع او پیغام د تعلیم او تربیه په باره کې ده. تعلیم هغه اساس ده چې مسلمانانو په تعلیمی لحاظ باندې په اول د اسلام کې وکولی شو چې تر وه قرنه پورې د جهان ټول علمی مدارس دی دوی نماخص والی دوی الجبر، کیمیا، فلکیات او ټول علوم را برسیره کړه. لیکن دا وقر نکیږي چې مسلمانانو انحطاط شروع شوی دی ځکه چې دوی فقط عبادی مسایلو ته مخه وکړله او تعلیم او تربیه او تحقیق او تحقق د اسلامي موضوعاتو په باره کې پریښودلو. د روجې مبارک میاشت کې باید انسان خپل ځان کنټرول کی، خپل ځان ته د اسلامي تعلیماتو پرانا کی، دا جرأت پیدا کی چې دوی خپل اولادونه هغه کنر وی او کخزوی دوی مکتبو ته ولیږي، پونتونو ته ولیږي او دوی درس ووایي، او کسړی یوازې تمام ورځ په خوب باندې ویده شي او وایي چې ما روژه نیولې ده، نو روژه نیول خو دا دی چې سړی دغه تکلیف وګالي په عادي حیات او په عادي ورځ کې د کار سره روژه ونیسي. موږ په آلمان کې داسې مسلمانان لرو چې په فابریکو کې شپېتو ګرادو حرارت ته ولاړ دي، لیکن سره د هغې هم روژه نیسي او دا نه وایي چې زه مسلمان یم زه باید قرارې په کور کې کښېنم. تعلیم و تعلم کول اسلام او په تعلیمي لحاظ باندې ځان په اسلام پویول دا د ضرورتونو د جملې ځنې دی، او ضرورت چې دی فرض دی د یو مسلمان. که یو مسلمان ونه شي کړلی چې یو موبایل جوړ کړي، که یو مسلمان ونه شي کړلی چې یوه تیاره جوړه کړي، که یو مسلمان ونه شي کولی چې یو طبي اعلی اختراع کړي، نو په دې سطحه کې ټول امت ماخوذه کېږي. موږ باید د هرې رشتې لپاره علما ولرو، موږ باید پوهان ولرو، لیکن زموږ انحطاط د هغې وخت نه شروع شو چې اسلام کې د علم درجه او په اسلامي امت کې د تحقیق او علمیت درجه ټیټه پاتې شوله. اطلب العلم ولو کان فی الصین، دا چې د چا نه زده کوي، په چین کې زده کوي، په امریکا کې زده کوي، په جرمني کې زده کوي، لیکن د هر مسلمان وظیفه ده چې اسلامي امت خود کفا شي. وما علینا الا البلاغ.